السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویته آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتو کمیسیون د روانې لانجې د حل لپاره د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې کړې دي. دا او نور راپورونه وروسته. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د ناټو سرمنشي وایي چې له افغان ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام پیدا کوي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیې یې د پام وړ زیاته کړله. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبلل سو چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال دي په عراق کې محاکمه سي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبرې یقیني کړې چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس سټولټنبرګ پرون دا خبره په واشنگټن کې د داعش تلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو دیرشو هیوادونو په یوه غونډه کې کړې دي. ناټو او د متحده ایالاتونو چارواکو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره د خبره چې خپل هڅو ته دوام ورکوي څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو سرمنشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل مهم پرمختګ وبله او زیاته کړې چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځان ته موندلې وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. داعش ډلې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیات فعالیت کاوه. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي. د ولي ویان عطاالله خوجاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور معلومات ورکړل.
عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلود. له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا بې زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه تېر ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسه. اوس د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه آزادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي په لوبه کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. ټاکل شوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بله لوبه د سیشن بي پرز د قطر په وړاندې وي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې د پام وړ زیاته کړله. دا اقدام په داسې حال کې دی چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن ویل چې د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خوند میاشتې 60 لیتره تیل رانیولای سي. د دې ادارې په خبره د هر لیتر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 500 لیټره او د هر لیټر تیلو بیه 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډي له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نسي کولی چې په ملي کچه د خلکو اړتیا وړ تیل برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبله چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال دي په عراق کې محاکمه سي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف سوي افراطي وسله والو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسله والو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف سوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. پامپیو په خبره لدی سره به داعش تلونه کولی سي په دغو دوو جګړه ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې 150 هیوادونو یوې غونډې ته وویل
coalition members must take back the thousands of foreign territories.
د ائتلاف غړي باید د داعش تلې په زرګونو تروریستي جنگلي چې په توقيف کې دي بیرته تسلیم سي. له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تیره میاشت له سوریې د امریکایي پوځونو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، بریتانیا، نور اروپایی او د منځنی اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلولو لستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان یو لو دریان ویلي چې د دوی حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د ده په وینا اکثریت زندانی سوي کسان عراقیان یا هم سوریایان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري، خو دی زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به د مې د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل چې د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیواد د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وي چې د نازیزم پر ضد جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې. که څه هم دا زموږ کار نه دی، که د امریکا ولسمشر دلته راسي موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په اصل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکو، د اوکراین او سوریې د کړکیچونو او یو لوړ نورو مسایلو له کبله ترنګلي حالت خپل کړی دی. لاس بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څو انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23مه نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی و.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 24 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوي معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2400 صندوقونو ده. 130,000 رایې چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو 102,000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بله تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6مه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23مه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل راپور ماوري دی. د پکتیا په وو ولسوالوي کې وسم ګڼ شمیر نجونې له ووم ټولګي پورته د نور زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت نجونې وایي د مرکز سربیره د زوزاریوب او سمکنیو ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوبو ولسوالیو او د یو شمېر نورو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې نجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه نجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپېریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې تر دولسمو ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زورمات ولسوالۍ غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. که غلطه کوم ښوونځي فعال سوي مې هلکانو ترېنه استفاده کړې ده. نجونې غلطه درس
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوب، بل سمکنیو ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمات او زادران بیخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجمنګل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیړی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه پکې انجونې له دولسم ټولګیو نه دي فارغ شوې. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای مني چې د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې انجونې له اووم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. خو دی وایي د دې ستونزې د هوارې لپاره یې په عالي دارالمعلمین کې ګڼ شمېر انجونې جذب کړي چې له فراغت وروسته به په ولسوالیو کې انجونو زده کوونکو ته د اس چاره پر مخ یوسی. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ته چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو، هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. ان شاء الله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. خو له دې مرکز څخه فارغ شویو د غنجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو سیو بهرنۍ مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د اداو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سئ.
د جرمونو نړیواله محکمه ICC وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پاوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 زرو زیات وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوځ عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د ICC خبرپانه د شپږلکو او یو میلیون ترمنځ د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنګلادیش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګلادیش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالی فاتو بنسودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلادیش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلادیش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالی میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلادیش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
خبرو مچ د فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی. د احمد شاه عبدالي په باره کې بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتو چې زه تاک موازه جمع سره کړی هغه به سر ترسې مولې پسترګو
په زر پانه کې به لنډه کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، لږه به پانه راويسته ته ولیکل.
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خوړ د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې داستنم. غنی 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 خوړ د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې 24 نیټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویه چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلوو او په پیل کې له فرشتې مرسل نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېیمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږي ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدایل له ډیپلوماتیکو لارو وستایي او همدارنګه یې ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسین ساپی په مشرۍ تیرې اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمي پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسنی ساپی ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غوورات په ورات زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیا په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایل په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړی ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایل په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړی ده. ټانګه یا ګاډی هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خرابه شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي، او کله دومره ښکلی شوي چې آن شا او ناوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکل نوی تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده، خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړوله او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی و قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلېدل روانېده، او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنگلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېست، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم د دې ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دلته، او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې بدلو، یعنی په دې ګاډۍ کې به راوتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو دپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی، او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزن په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې، یا په فرهنګ کې، یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم داسې، او هغه د ټک ټک خیژي، او د ټانګه را روانه ده نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې، او ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل دا چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاد فضا ده، شیشې نشته دي، نور کړکۍ نه لري، هغه ته ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګاډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثر په ښارونو کې هم شته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فوایدې چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړي هم نه کوي، او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم د اسب د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی و، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و، چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روان و. خو په عموما کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و، شاید اوس یې موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې د دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوی یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوی لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مرو یزین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوی لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوی نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه، یوازې به هغه ناوی پکې ناسته، او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه، هغه ښکلا چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، هم همدغه د مروی او بدل شوی لاسی صنایع توکیو
دی وای چې ټانګه هوا هم نه لود کوي او د ډیر تیز غاک درلودونکو وسیله هم نه ده خو وسی ځای موټرونی ولې دی د کابل خار اوسینکو میرګل چې په خوای ګاډي درلودله خپل تجربه را سره شریکوي دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آسخدی لاغه وي وورو
لرګونه به جوړ کړي او پکې به ور کړي داسې یو خبر ده ختنه به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسبرې ده یو زبل زیت هغه تاریخ د ما په زکیږي مخسپنګری په مزار کې ډېری په نور ولایتو کې ډېری وسره بګي وسنس اکثره جې کې ټوله موټر دی یا رکشا ده یا مسل هغه وخت کې اقتصادم کمزور او د وسایلم کم نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان بس ورو دائم د سره وړي سو څه خاص ډېر خرابتار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای په يرغه تو بدل دی خو خون به کې یو قسم یا ګان دی هغه بیا د اساس سره بګی به وهل د اسای پزابوي نو اکثر به خلکو دی يرغه اسونه خسته درلودم تاتاری اس په بیورتوی له ډیر ښه اس په دا د موږ لکه موټر لکه جهاز دسیو 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلری او 300 ساعتو کې بزاند رسورس
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثر خلک اسونه نساتی دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي او ریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلونه سفر کوم د اختیا هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبره ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نوري خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخ کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي ټنګا چلوونکي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم ده مخا به ډیر خلک په ټنګا کې تلل مګر اوس نه دي ځکه چې موټر نه زیات شوی دي او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډي کې لا هم ماشومان خزي او زاړه دي اکثر هغه خلک په کیږي چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفاده سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څاړل کېده ځکه چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی
ټانګه د کلم مخ کې راغنه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم مونږ یې ول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وځو د لپاره واجب هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټانګه لمنځ ته لیدل په اکثرو سیمو کې کېدې چې ډېرې کمې وي خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایط ته په کتو سره ټانګه اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانی دې شوې ده تقاضا یې ډېره شوې دي وختونه ډېره شوې دي او خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسیږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده د ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوي چې نن د ټانګه وي کېدای شي په موزیم کې زه درته منم خو هغه نه باندې زه دې پلوای نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلی وسیلې په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګاتو برخمن شي
تاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتنې او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په نننې برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سیوډن کې اوسې مرکه کړي خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبوله
د مرکی په پیل کې دی پوښتنې ته ځواب وایلی چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو.
هنر جاج
پانیپت فلم کې ما کار چې شروع کو د ماتا خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشوله چې کوم د آشوتوش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته زه چا معرفي کړی وم. په دې خاطر چې دینه مخته ما ترباس فلم شوټ کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغاني اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم. او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم. او سنجیدات د احمد شاه عبدلی بابا رول لوبوي یعنی زه د احمد شاه عبدلی بابا مین وفادار سپاهي یم عسکر یم.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر نوړ پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبری صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلود چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله د فلم نه خبر شوم ما نه درخواستي وشوه چې د فلم کې به زه کار کوم. زه خبر وم چې دا فلم انشاءالله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدلی په باره کې بابا باره کې دی. نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي، دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي فکر کوئ؟
دا فلم تاریخی فلم دی نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدلی بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړي وو هغه رقم فلم جوړ شوی دی. دی انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي. ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر لګن ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي. هم دم هم تاریخی فلم جو کړی دی.
د پانیپت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو کومو ځایونو کې د دې صحنه اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه څوره شوټینګ وکړ او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو جیپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، هر شی شوی دی، بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې دغه هم پوره کیږي انشاءالله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبری صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه، د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ؟
تورباس فلم ما د پانیپت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ یې شوی دی، بس انشاءالله نږدې وختو کې را ریلیز دی، هغه هم جنوري شاوخوا ته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخري لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات دي، څه شی شوي دي، څوک دي په د فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته. هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج د افغانستان د پاره، افغانانو د خلکو د پاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي نو د سیکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغیزستان کې شوټ کو.
له تورباز او پانیپت پرته خوني فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپله په سویرن کې زندگی کوم، سویرن کې مې سویرنی فلمونه هم جوړ کړي دي او دغه دواړه ما د بالیووډ فلمونه دي چې تر اوسه کمپلیټ شوي دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی، روان یم په هغه کې چې شدت نمیږي، بالیووډ فلم دی. او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي انشاءالله، هغه شوټینګ به هغه هم د بالیووډ فلمونه دي او شوټینګ به انشاءالله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
او ورسته پوښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی؟
د فلمو سره د پخوانی ما شوقو اکټینګ سره بس سویډن کې مې دلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وویل او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پورا کو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو دپاره وویل. فلمونه ته مې شوق د مخته نه و، نو بیا بالیووډ ته ننوتل ډېر په مشکل و. خو چې کله د ترباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډۍ وي ما پښتو وي ما کواره بیا د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه دپاره ماته درخواستی وشوله. دغه زما اول فلم و چې هغه ترباز کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی. نو دې خاطر باندې زه فلمو ته راننوتلم او په ډېر شوق په خوند کار کوو. بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنگ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست، زه هم په خیر راغلی زمونږ استودیو ته.
ډېره مننه کوم زم په خپل نوبت سره سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو طریق نه ټولو اوریدونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت ویل ټولو د صحت په جامو کې پټو سي.
مننه په دې هیله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ. خوشاله شوم چې زمونږ استودیو ته راغللی. نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اړه باندې ما ته وایاست چې مثلا تاسو سمه ده چې نوم محمد رفیع غیاث دی، محمد رفیع غیاث څوک دی، د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله، زده کړې چیرته کړې دي، دغه ټول مفصل معلومات ماته
راکې. سترګو زه د استاد غیاث مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ ریما او زده کړې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي. چل پته تر مې زریلی غیاث او پلارجان نه مې او نیکه نه مې غیاث استاد نه او تحصیل پړم ویلی.
بله
و تحصیل مې تقریبا مکتب مې خلاص کړې دولسم دریم کال پنتون مې د ټکنالوژي دی به بخش لابراتوار ویم.
ډېر ښه.
لږ سوالونه مطرح شوي وي.
ډېر ښه. تاسو کیږي په سر کې ما ته دا وایاست چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله؟
تقریبا زه یو لس کلنو چې ما موسیقي ته مخه کړله. ډېر کوچنی وم نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډېر زیات و. چون زما ترونه او نیکه مې دوی به سندرې ویل زما به ډېر خوښېدل. نو چې څه وخت به چې زما سندرې ووایم نو هغه د هغه ارمان مې د خیر خدای پوره کړ. نو زم کوم ته سندرې وایم زیات نه.
ما تاسو سندرې اوریدلې دي، ډېر ښکلی غږ لري، ډېر ښکلی سندرې تاسو وایي. دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه، دا تاسو علاقه وه که دا چې تاسو کورنۍ مثلا ټوله هنرمندان وو د هغو سره مو سیالي کړې ده چې تم باید د هغو په سب کې ولرېږي که څنګه؟
سیالي مسله نه ده، چون زما خپله موسیقي سره زیات شوق د ماشوموالي نه او کله وچ مکتب دوره کې ومنو مس باندې باندې سندری په ویلې سنسان باندې نار سوراته. نو غي به زما وسندر ما ویل سندر غړي کې دې شم غي ویلې ها چې کوشش وکول نه کی. نو زما شوم ټوب نه مشوق غیر دې کورنۍ نه، چون چې زه د هنرمندانو د کورنۍ نه ما. نو زما زما شوم ټوب نه ډېر زیات شوق. نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هواد ورته پسیتو خدمت وکم.
ډیره زیاته مننه. نو کیږي مونږ ته دا موایاس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مشورو کړی وی؟
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې. پلارجان سره مې زده کړې ده چې هغه به ماته هارمونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو. بیا هغه نه بعد مې تر زریالی غیاث چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسته لې.
خخ ډیر ښه. دغه شیرونه تاسو له کومه کوي؟ د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخیږي چې ورڅخه کلب جوړ کړي؟
شاعران خو ډیر زړه دینه می خدا الله دې نورم زیات کړي.
امين امين.
او زړه ته نکتی خلق دي چې دې نه هغه جامې لږ زره مشکل باندې تمامي کې ورته.
نو ار شاعر زړه ته نږدې دی، ار شاعر چې ما ته شاعري روزه د هغې په هغه شعر کې یو نظر ګورم، یو مفکوره پکې ګورم، یا یو مسیج یو پیغام پکې ګورم، نو هغه شعر انتخابوم، هغه شعر انتخابوم چې جامع ته فساد ورکوونکی نه وي، جامع ته مضر نه وي، جامع ته هغه شی تقدیموم چې هغه خوند پکې وي، ذوق پکې وي، مینه پکې وي، پیغام پکې وي، داسې ډیر شیان نور پکې وي. دغه شعرونه زما انتخابوم، غزلیات انتخابوم. اوس خو دور غزل ډېر زیات خلک نه وري، مست سندرې اوري، زه مست سندرې ډېر زیات وایم. شیر شعیب جان دے کمپوز پخانے دے غزل اگلی کلے دے گلن کند چانا مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا زم مجبور ما جانانا گلن کند چانا زم مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا زم مجبور ما جانانا گلن کند چانا.
نام خدا ډیر ښایسته. نو کې دې دې سندرې په اړه ماته لږ معلومات راکړي چې دا سندره تاسو کله ثبت کړې ده، آیا کلیپ مورته جوړ کړی؟ نه ده جوړ کړی، دا ویډیو ده که آډیو ده؟
بله، هم ویډیو ده هم آډیو ده، کلیپ مورته جوړ کړی ده. تقریبا سلور کال پنځه کال مخکې مور جوړ کړی ده. هغه وخت زه هم سي نوی نوی مو ګیروري ترغلی نو تقریبا
یو لسم
یو لسم سن د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی.
دا کدي کلیپونه پاکره ما ته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي؟
شکر دې زه په خپل هیواد باندې شکر گزار یم، شکر په بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دي چې په خارج نه ورکوم.
بله رښتیا،
زما ټول کلیپونه چې تر دې زما می ثبت کړی دي او شاتونه اخلم سپتومه، نو ان شاء الله داخله افغانستان کې وي او ثبت کړم ټول مکمل په خارج داخل کې دي.
پروډکشن هم بیا لري، مثلا تاسو خپل خپل کلیپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن؟
نه نه، پروډکشن نو هر پروډکشن چې زموږ خوښ شي اره شي ښه کار کوي هغه ته ورزو، او تر دې زما پورې په عرفان صافی می کړی دی. عرفان صافی ډېر سینماګر دی، سنگین اسماعیل سنگین ډېر ښه شوټر د کیمرې دی، په دې باندې می شوټ کړی دی، او بس دې ډېر ښه کلیپونه جوړی او کوشش کوم ان شاء الله دې نه بعد عمرزاد ته لاړ شم او داسې باربوت ته لاړ شم، نور داسې ډېرې پروډکشن چې دي واره بس خپل هغه سسټم کارونه لري.
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم، په سر کې کاته تاسو فکری زه متوجه شوم یوې خبرې ته، هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو له دې مسلک سره ډیر ځمکه او اسمان فرق لري، څنګه توانیدل یاستئ چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي؟
دا زما د کورنۍ ډېر لوی یو ارمان دی او ډېر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو، ما سره په هر کار کې زما پلار جن ډېر او مورجان امه ډېر زیات را سره همدستی دي. نو ماته زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډېر زیات خوښېده، څنګه کې طبي خبرې دي، طبي لحاظ سیستم دي، نو ډېر خبر مې ویلې او ډېر به مې زر زکاو. نو بیا مې پلار ته وویل چې زویا څنګه کې، نو ما به ورته ورته ویل چې پلار زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته ویل زه ډاکټر درد چې ویم نو زه باید ډاکټر شم. نو هغې هغه خبره په فکر کې وه، نو ماته ویل چې زویا تا کوم واده چې ما سره کړې هغه به ته سرته رسي. ما له پسترګو لاړم، داخله مې وکړه، نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویم او خدمت وکړم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو. تاسو بیا سره له دې چې تاسو سندرې وایي، مثلا زده کړې کوي او محصل هم یاست، د طب په برخه کې زده کړې لرئ، نو بل کوم کسب او کار هم لرئ یا نه؟
نه، بل کار نشم کولای چون زما بوختې ډېرې زیات دي، هلته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلق کېږي عملي کارو کې، او بیا راځم دفتر کې ځینې شروع کم پزونو باندې کارونه کوم، بیا درسونه دي، بیا امتحانونه دي، نو هغې ته آمادګۍ نه دي، غیر دې نه زه نور کار نشم کولای او د شپې محفل ته ځم.
ډېر ښه، که اوس بیا هم ما ته یوه زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي؟
یو مسته سندره مې ده، ته به زمزمه کوم؟
اتمان والنه مهرباني.
تد چرگل سلور پری دی لیلا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دینا لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے او بل بنوے جوڑ و ما لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته داس تاسو خپل سندره وا
بل خپل سندره مې
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغازه هندې کمپوز شیر فلکلوري دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو خپل سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند ککله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وي چې شاعر لور شاعر انتخاب وکړي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرې ده اغه شعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړې مفهوم پکې وي یو ځانګړې میسج پکې وي او ښه کمپوز وي ښه موسیقي وي او ښه آواز وي نو بیا سل فیصد شو نو داسې نه وي چې 50% آواز صحیح 50% موسیقي خراب وي نو هغه بیا موسیقي کېدی نه شي او هغه سندره کېدی نه شي دغه وړتیاوې باید پکې وي
بله او که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا کېږي
مشکل پیدا کېږي
تاسو ته کوم بوس څوک جوړوي
ما ته اکثر پلار مې جوړوي ارجان مې جوړوي پردیس غیاس
داسې که کوم بل چا باندې کله وغواړي کمپوز جوړ کړي بیا به په چا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډېر زیات شته دي زما خپل تر مې دی استاد مې سر علي غیاس سر ولی افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمری دغه سي او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر علي ادر چې خپل موسیقي جوړي خپل کمپوزونه جوړي او داسې ماس خان دی پېښور کې او ډېرې هنرمندان نور چې ښه موسیقي جوړوي ښه کمپوزونه جوړوي
بله تاسو د ګانا سندرې ویلي
بله یو الک سره مې ویلي دي
خزینه او سره خوده نه دی ویلي
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلي خو آینده کې کوشش کوم ان شاء الله چې دا سندرغاړي سره ووایم چې هغه ورته وي پکې او کوم چې زه غواړم هغه شي
مثلا چا سره وایي
مثلا نو سندرغاړي زیات دی نو زما چې په دې فلم فلي حالت کې خوخه ده عنایت غزل ها چې ډېر ښه سندرغاړي ده او نور داسې څوک نه ګورم
ها په دې هیله چې تاسو خپل دې هیله ته هم ورسیږئ هغه سره وکولای شي سندره ووایي ان شاء الله
مو وایو او سندرغاړي بل ده چې ستاره یونس
ها ها ستاره یونس bale پیښور
چې هغه ډېر یو خبرتیا وی لري خپو هلری خیس داد لري
bale ډېر خپلای غاګم
لري خپلای لري
bale bale ډېر زیاته مننه کور آباد په خیر کې وای ولاند غوندي وا زمزمه بل مونږ ته کوي بیا بنو خدای په باندې وکړو
استرګو زمزمه بدر ته زمزمه کوم چې یو غزل بدر ته صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات ماتا ستا نظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ اخکارم زم مظلوم دمینے باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی یار ریختا آیا دنگو غرو کی سنگخ کارم یار ریخ پیوایا
نام خدا ډیر زیات خلای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو
سلامت اوسې تاسو نوم ډیر زیات مننه سلامت اوسې
مننه خوشاله اوسې
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړې دي. هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړی او هڅه یې کړې چې په ډېرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي.
زرپاڼه
سپی له چپو سره ولګېدې. د اوبو ژغ د سیګل مرغه له کغا سره ورک شو. آسماني رنګه مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ومغست. پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل. د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلن یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ جګ سو. دې کښېناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې تک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. بعد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژۍ پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم نادارو لری ندم کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم شکم. غنی خوڑ دا سغم نادارو لری ندم کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی Thank you.
سنم نپا باند لیلا مسچوما سایکی دا حرم غنی یو خوڑ دا سی غم غنی یو خوڑ دا سی غم غنی یو خوڑ دا سی غم ندارو لری ندم کل جہان دی سرگی سرگی نشت سرگی دا سنم غنی یو خوڑ دا سی غم ندارو لری ندم کل جہان دی سرگی سرگی نشت سرگی دا سنم غنی 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 یو خوڑ دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم